السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شپې د ازادي راډیو یوې بل خبرونه ته مو اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. لومړی هم د ښځو لپاره نیمه نړۍ او ورپسې هم د ازادي راډیو ځانګړې میلمه خپرونه مه هیروئ. په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سویډن هیواد اړوند بنسټونو د فعالیتونو د درېدو امر کړی دی. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد نن سهار رسنیو ته استول شوې خبر پاڼه کې لیکلي دا پریکړه یې په سویډن کې قرآن کریم ته د سپکاوي له امله کړې ده. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې ټولو حکومتي ادارې مکلف ګڼل شوي چې د یادې لارښوونې د تعمیل لپاره په عاجل ډول لاس په کار شي. په اعلامیه کې زیاته شوې تر هغو چې سویډن له ټولو مسلمانانو بخښنه نه وي غوښتي په افغانستان کې به یې د اړوندو ادارو فعالیتونه بند وي. په افغانستان کې د سویډن هیواد یو شمېر بنسټونه د افغانانو سره په بشري، تعلیمي او روغتیایي برخو کې مرستې کوي. د طالبانو حکومت په اعلامیه کې په نورو مسلمانانو هیوادونو هم غږ شوی چې په سویډن کې د قرآن کریم د سوځېدو د پیښو په غبرګون کې له دې هیواد سره په خپل تعامل غور وکړي. په ستاکهولم کې نږدې دوه اونۍ وړاندې د سلوان مومیکا په نوم یو 30 کلن عراقي وګړي چې اوس سویډن کې اوسیږي قرآن کریم ته سپکاوی وکړ او بیا ځینې پاڼې وسوځولې. د هغه دې کار په ډیرو هیوادونو کې سخت غبرګونونه راوپارول. یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي ویلي حکومت هڅه کوي چې طالبان پر خپلو ژمنو عمل وکړي او افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جک سلیوان برتانیې ته د خپل سفر پر مهال د امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي چې هغه څه چې زه یې ویلی شم دا دی چې موږ طالبان د دوحې په تړون کې په خپلو ژمنو پابند ساتو چې افغانستان د هیڅ هیواد په ځانګړې توګه د امریکا او د هغوی د متحدانو او شریکانو په وړاندې د ترهګریزو بریدونو د پلان او طرحې لپاره ونه کاریږي. په دوحه کې د 2020 کال د فبروري په تړون کې طالبانو ژمنه وکړه چې د القاعده په ګډون به هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم هیواد تر ضد وکاروي. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق وایي چې په اوړي کې د تودوخې له زیاتېدو سره د شدید ناستې پیښې هم زیاتېږي او که درملنه یې ونه شي ښایي دغه ناروغي د ناروغانو ژوند د ګواښ سره مخامخ کړي. یونیسف پرون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان د بشري مرستو د صندوق په مرسته یې روغتیایي مرکزونو ته د دې ناروغۍ د درملنې بستې یا کیټونه انتقال کړي چې د 1,20,000 ناروغانو د درملنې لپاره ترې ګټه اخیستل کیدلی شي. د ناټو عمومي منشي یان سټولټنبرګ وایي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان منلی چې ناټو کې د سویډن د غړیتوب غوښتنه به د تصویب لپاره خپل پارلمان ته ولیږي. سټولټنبرګ پرون د ناټو د سرمشریزې په درشل کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان او د سویډن د صدراعظم اولف کریسټورسن سره په کتنې کې دا موضوع اعلان کړې ده. ټاکل شوی چې د ناټو سازمان په 2 ورځنۍ سرمشریزه کې پر اوکراین د روسیې د یرغل او د روسیې د ګواښونو په وړاندې د ناټو د چمتووالي په تړاو خبرې وشي. دا غونډه نن سه شنبه د لیتوانیا په پلازمینه ویلینوس ښار کې پیلیږي. ترکیه له څه مودې راهیسې په ناټو تړون کې د سویډن د غړیتوب مخالفت کوي دا ځکه چې په خبره یې سویډن کوردي فعالانو ته پناه ورکړې. انقره دغه فعالان ترهګر بولي. د هند په شمال کې له پرلپسې 2 ورځنۍ موسمي باران وروسته سیلاونو لږ تر لږه 9 مړه کړي دي. د فرانسې خبري اجانس د چارواکو په حواله ویلي چې هیماچل پردیش ایالت تر ټولو ډیر ځپل شوی او دغلته سیلاونو پلونه او سړکونه ویجاړ کړي دي او ویډیوګانې ښکاري چې موټر اوبو په سر اخیستي دي. تر دې ایالت وروسته راجستان او اتر پردیش سیمو کې هم سیلاونو خلک زیانمن کړي دي. ویل کېږي چې په هیماچل پردیش سیمه کې شاوخوا 300 کسان چې تر ډیره ګرځندویان دي یوه سیمه کې سیلاب ایسار کړي او دولت هڅه کوي چې د باران په درېدو د هغوی ژغورنې ته هلیکاپټرې ولیږي. د هند د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 2 ورځو کې هم د نورو بارانونو وړاندوینه کړې. پرون دوشنبه په پلازمینه نوې ډیلي کې د سیلابونو له ویرې ښوونځي تړلي وو. او د افغانستان او بنګلادیش د لوبډالو ترمنځ د 3 ورځنیو نړیوالو سیالیو د لړۍ وروستۍ لوبه نن ترسره کیږي. ټاکل شوې دغه لوبه د بنګلادیش د چټوګرام په لوبغالي کې د کابل په وخت د غرمې په 12:30 پیل شي. افغان ټیم که څه هم 2-0 مخکې دی او د لوبلړۍ جام یې ګټلی، خو بیا هم په درېیمه لوبه کې بنګلادیش سره مخامخ کیږي. که چیرته افغانستان نننۍ لوبه هم وګټي، نو د کرکټ په اصطلاح کې بنګلادیش به واشټ آف کړي.
نیمه نړۍ
سره دنیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
دغه یو رواج همیشه ستا د جلګي کور کې پیدا شوی او کچې پیدا شوی ده جنۍ پیدا شوی دغه وی سره چې پیدا کېږي بله ورځ وی جلکۍ ورکه.
نورزیه صافی نومیږي، وایي په یو شمېر کورنیو کې چې کله جلۍ نړۍ ته راځي د پیدایښت له همغې لومړۍ ورځې څخه د دې حقونه ورنه اخیستل کېږي. د تاسو په نظر ولې په یو شمېر افغان کورنیو کې لور ته له همغو لومړیو څخه دا احساس ورکوي چې ته په خپل زړه د ژوند کولو حق نه لرې، ان تر دې چې د یوې موضوع په هکله د نظر ورکولو اجازه هم نه ورکول کېږي؟ او دا کار کومې بدې پایلې لري؟ نن په همدې هکله خبرې کوو. ملتیا مو وکړي. قدرمن اوریدونکو، د اکثره کسانو په باور په افغاني ټولنه کې ځینې خلک لور ته د هغه خپل اساسي او شرعي حق هم نه ورکوي. کله که جلۍ غواړي چې په عامه خبره له ځان څخه دفاع وکړي او د کورنۍ ظلم ته غاړه کېنږدي، بې لحاظه او سپینسترې بلل کېږي. خو که یې په پټه خوله هر څه وزغمل، د عمر تر اخره به داسې ژوند تېروي چې د دې په خوښه نه وي. د کابل ښار یو تن اوسېدونکی عاشق الله وایي چې دا کار د کورنۍ د غړو ترمنځ د عقدې لامل هم کېږي.
سره ډیره وګورو په افغاني ټولنه کې نظر د نارینه په پرتله ښځینه ته دومره وخت نه ورکول کېږي. هغه که په هر ډول کې ده، مثلا کور کې وي تر ډیره بې ځایه پې غوسه کېږي که دیګ خراب شوی وي، یا هم مثلا ټیکرای نه وي، یا هم مثلا نور هغه حقونه دي چې ورنه اخیستل شوي دي. د زوی او د لور ترمنځ تعبیر ډیر شوی دی او تبعیض چلند ورسره کېږي. لکه د انتخاب په برخه کې هم ورته وخت نه ورکول کېږي. کله چې کوژده ورته کوي، انتخاب په برخه کې ورنه پوښتنه نه کوي. ځینې نورې برخې دي چې هم ورنه پوښتنه نه کېږي. زما پاند له خور او لور سره باید تبعیض چلند ونه شي، وخت ورته ورکړل سي تر څو هغوی هم هغه د خپل حقونه چې دي لغو څخه برخمن سي او د یو انسان په سترګو ورته وکتل شي. تر ډیره چې ما د خپل سترګو لیدلی حال دی، یو نجلۍ لا په وی په ځواني راغلی وی، هغه په خو بده خبره نه وی په غټول نه کی چې د انتخاب اجازه هم نه وی، خپل خبره هم نه وی، ولیدای کوشد کړي وی د یو چات پونم کړي وی. د افغاني ټولنه کې خوشتاش ته خو په پښتنه ټولنه کې بيخي زیاتی دی ورزخت ورته نه ورکول کیږي. زه وایم لکه څنګه چې اولادونو ته باید فرق ونی شي، لور ته هم په لوړ سترګه وکتل شي او د نارینه په سیر ورته پښتني وي شي. هغه په انتخاب کې وی هر برخه کې وی او دې ترڅنګ باید خپل حق ورکړي، حق ورکړي تر څو دوی هم په خپله ټاکنه کې رول ولوبوي او هر څه سې کوي په خپله خوښي وکړي.
د کابل ښار اوسیدونکي نورزیه وایي چې په یو شمېر کورنیو کې دا دود ګرځېدلې چې د لور په پیدا کېدلو په خبره وی وی له لومړۍ ورځې وی وی ترغه چې ودی کی. لن موري سره مې مارکه کړې، هغه وایي چې د لور په پیدا کېدلو خفه کېدل بیا له زوی سره دغه فرق کول د ناپوهۍ او سواد څخه د لری پاتې کېدلو پایله ده.
که هر ولایت کې وي، هر ولسوالۍ کې وي، هر مثلا کنجو هغه کې چې وي، دغه یو رواج همیشه ستا د جلګۍ کور کې پیدا شوی او کچې پیدا شوی ده جنۍ پیدا شوی دغه وی سره چې پیدا کېږي بله ورځ وی جلکۍ ورکه وی ورکه بیا چې پیدا شو. خو تر اخره پورې کوم ورځ نه چې دا پیدا کېږي تر څو چې مړ کېږي، بس همدغه یو خبره وي دغه وی ورسره وي هر کار وسي وی ورسره وي. نو خبره دا ده چې دغه جلکۍ چې افغانستان کې پیدا کېږي د اول نه بدبختي سره پیدا کېږي. وی نه بدبختي کلمه ده نو
علت تاسو څه ګڼئ؟
خو دلته دا زموږ جامعه چې ده تر څو چې موږ دغه زنم دغه خبره ده د مشران خبره خپل لاسته او چپه خپل لاس مو پیژندل هم دغه یو خبره ده چې هم دغه دی وی خبره ده نو دا چې شه د مونږ تاسو د ټول مطالعات په هر اخ کې وکړو یی مونږ تاسو جامعات دا مرحله را جامعات یعنی تل چې وګوري یو کور کې مثلا کاله پیدا کیږي په خو وختو کې مونږ واړو هغه وختو کې اوس خو ډېر دی دا خبره چې دی دونه آزاد نه دي نو موږ ډېر واړو چې چا کار به دوی پیدا شو دزونه به کول د خوشحالیانو سیاله د استعمالونه ورکې خلکو ته شیرني توضیح کوي داسې کوي خو چې کله جلکۍ پیدا کېدو نه هېڅ خبره به م نو دغه وی وی وه نو هېڅ خبره به م نو
کله چې یوه نجلۍ خپله دا مسایل اوري د کور له نږدې غړو نه چې مثلا اول خو چې پیدا سوله په دې باندې تاسې خبره وی کېږي خو هغه وخت دا ماشومه د نه پوهېږي کله چې دا غټه کېږي مثلا شپږو کلو اوو کلو بیا ورو ورو غټېږي په دې باندې نور محدودیت هم لګېږي چې مثلا ته به مجلس ته نه راځې ستا غږ به لوړ نه وي له حویلۍ یا له کوټې باید تا غږ راونه وځي هره موضوع کې باید ته خبرې ونه کړې دغلته روحان څومره د نجلۍ دوی ځپي
دا سل فیصده د نجلۍ ځپل کېږي ځکه چې دا خو بالکل بیخي هغه دود ده چې جلکۍ باید مجلس ته رانه شي جلکۍ باید خبرې ونه کړي څومره هم ډېر وي په یو مجلس کې یو تصمیمګیري کې وي نو هغه جلکۍ ته هېڅ اصلا دوی اهمیت نه ورکوي چې دا خله ده تا د خپل د ژوند تصمیم ونیسي نو دا سل فیصده ده روحي له لحاظه ځپل کېږي مونږ اکثریت نحنوي فیصده د ښځې په افغانستان کې ټول روحي رواني مشکلات لري ولې دوی همیشه ځپل شوي دي اوس مونږ یعنې نوم مینه سمه ځینې ولایت ته زه تللی یم چې هلته جنوکۍ د خپل دسترخوان په سر نه راځي یعنې مور او پلار ناست دي ورونه ناست دي خو جنوکۍ په هغه دسترخوان باندې نه راځي هغوی بېلهمه هغه شپه انا انګان دي خو بیخي انګان څوک توجه نه کوي چې آیا تا ډوډۍ وخوړو که د یو نه خوړو ناست دي مور دی و که نه په هر برخ چې مونږ دا موضوع مونږ مطالعه وکړو ښځې ډېر روحي له لحاظه ځپل کېږي دلته
بله کله چې دا بیا ودیږي د خاوند کور ته ځي هلته هم له ورته مشکل سره مخ کېږي یو موضوع دې ته ویل کېږي چې باید د کور کارونه وکړې ماشومان وروزي نو نور په تصمیمو کې ته کار مه لره دلته بیا له څه ډول حالت سره مخ کېږي
هلته خو لا پسې یعنې بې ارزښت کېږي هلته خو لا پسې څوک ورته وخت نه ورکوي چې مثلا خبرې وکړي وخت حتی دونه وخت دې ته نه ورکول کېږي چې خپل اولاد حتی د کالیو انتخاب ورته وکړي نور خو لا پرېږده چې وایي بس کله مثلا د خپل اولاد ته کوم کالي چې شی اخلي وایي ته لرې ساته کښېنه مونږ خپله پوهېږو کار ته ښځه یې ته چې کار یې چې خبرې وکړي نو داسې موضوعات مونږ ډېر لیدلي دي ګرځو حتی خپلو خپلوانو چې مونږ دا موضوعات لیدلې ده نو چې ښځه کله چې ودېږي نو هلته خو لا نور هم ځپل کېږي نور هم بې ارزښته کېږي څوک یې خبره نه اوري انګانو ته چا دونه ارزښت نه وایي کې حتی پوښتنه نه کېږي اوس که چې تا خو ډوډۍ د هغه کوټې ته راوړو ټول دلته ډوډۍ وخوړو او ته نه وایې آیا ډوډۍ دې وخوړو ناس دې مور دی و که نه دونه سوال اوس کې نه کېږي که چې ورته پاتې وو هغه به وخوري که پاتې نه وو نور د هغې د ګېډې څوک سوال هم نه کوي
په کورني چاپېریال دا موضوع بیا څومره بد اثر کوي
دا سل فیصده یعنی بد اثر کوي هلکه څونه عمرې کم وي هغه تصمیمګیري کې ورته اهمیت ورکول کېږي د همدغې نمایشه نه شي چې مثلا ګوري چې کور کې ښځې که خویندې دي که مور ده که مثلا ګرندار ده دا ارزښت نه لري نو دا همیشه دا واړه ماشومان هم چې دي هلکان دوی ځان ډېر باره ګڼي د هره خبره کې او دوی همیشه په همدغه روزل کېږي په همدا موضوعات چې بله ورځ مثلا خپل ښځې ته خپل لور ته خپل هغه آینده نسل ته دوی ارزښت نه ورکوي نو دا د وړکیتوب نه دغه روزنه ورته کېږي
د یوې لوستې په صفات به د تاسو مشوره دا ډول کورنیو ته څه وي چې هغه له ابتدا نه چې نجلۍ نړۍ ته راځي تر هغه چې ودېږي ارزښت نه ورکوي دوی ته څه مشوره لرې
زه دغه مشوره لرم دوی ته چې که نجلۍ ده که هلک ته خدای پاک پخپله پوهېږي پخپله ورکوي یعنې دا د وګورم دا د خدای له طرفه ده مونږ تاسو کې هېڅ هغه نه لرو نقش پکې نه لرو دوی چې کله خپل کورنۍ ته ارزښت ورنه کړي خپل دا د کورنۍ خوشحالیانې ډېری وخت همدغه موضوعات اخلي دوی نه شي کولی چې خوشحاله ژوند وکړي په واړه واړه موضوعات جنګ کېږي دعوې کېږي نو چې دوی خپل دغه اولاد پرېږدي درس ته خپل هغه یعنې مثلا خپل ښځې ته خپل حق حقوق اسلامي حقوق ورته واکي دغه حقوق اسلامي چې دوی ته تطبیق دي دوی ته اصلي حقوق اسلامي ورته ورکول سي کورنۍ به ډیر خوشاله وي او هی کله کړکیش به مایسته ناراضي او دوی همیشه یعنی خپل ژوند کې به موفق وي.
میرمن سیما ستانگزهی چه خپلا ورور نلری وی مور پلار تا دومره پا درد دواشه بی چه پا خبره چو نارینه اولادونه هم حقا کارونه نشکوله چه دی پیوت زان خپلی کورنه تا ترسر کریدی. لاغلی ستانگزهی سرمه هم مرکه کردی چه تاسوی اوریدلو تا رابولو.
در هر سزمونگا در یوش میرکسان و ناپوهی سرگنده ویسه دی جلیان پا مقابل که حساسیت خیلی پا دست حال که که یو زلی دوی لزان نپختنی و کهیسی دازه چه ناره تا راوره یما چه نهمی هست پا خپل گیره که ما تظایره کرده چا لما سره بی خوبی تیری کری دی چا لما سره خپل تور سر سپین کری دی چا ما تا شدی را کری دی نو بیا به هغه وقت ورته سرگند سی او دغه حساسیتونه با دیوی جلی پا ورانده و نلری پا هر حال دقیقا ده موضوعات نه یوازه پا کلی و باندو که بلکه پا خارونو که هم دیره پورانه دیسا انجونو تا عجیت نور که خو زیادتر علاقه من دیدی دیسا باید خلق ماشون ولدی او حقا ده کور واقدار گنی حقا ده کور صلاحیتمن گنی حقا ده میراث به برخه که خپل راتلین که زلناسته گنی نزکه دوی بیشتر او دیره وقت بده بانده تمرکز که سه باید یه خلق ولدی حساسیتونه لهمه غا پایل نه یعنی شروع سویدی او زینی زینی وقت زی بده که مینده هم گرمه گنم زکه ده مینده نباید مثلا خپل اولادو تا ده سنگیزه ورکی گره دیره مواردو که مینده هم ده نوزاتو تا لمن وحی مثلا حقا علک ده سمکه و حقا مثلا خپل لور همیشه کوي تهدیدوي ستا یې وجلی ته نه باید دسه وکړې ته نه باید په داسې حال کې چې خپله مور هم یې وجلی ده له همدې ځای نه مثلا موضوع را شروع کېږي چې آهسته آهسته مثلا له همغه ماشومتوب نه مونږه نارینه ماشوم ته په ذهن کې دا ورکوو چې ته له یوې جلۍ نه برتره یې ته د تا مقام ستا شخصیت ستا موقف په کورنۍ کې تر یوې جلۍ لوړ ده او هغه هم همیشه له همدغه نه سو استفاده کوي او همیشه له همدې ذهن له همدې ایډیا سره غټیږي او تل د جلیانو یا د ښځینهو په وړاندې له تاوتریخوالي نه کار اخلي. دا ستونزه یوازې په کلیو بانډو کې نه په ښارو کې هم مونږه شاهدانی او دا له هغه ماشومتوب نه مثلا دا انګیزه دوی ته ورکول کېږي او دوی د همغه لپاره همیشه ځان تر انجونو پیاوړي ګڼي.
بلې کله چې نجلۍ نړۍ ته راشي له هغه وروسته نام ځینې قویدات په دې باندې وضع کېږي مثلا مجلس کې نه پرېږدي چې کینې وای ته نجلۍ په ډېر وړه کې سندې ته ټیکرای ور په سر کوي په عامه خبره ستر کوي چې ته باید کور کې اوسې باید غږ دې پورته نیسي ځکه نجلۍ په دې عقله څه وایې.
دا ټول زموږ هغه غلط افکار دي هغه غلط ایدیاوی دی هغه غلط مفکوری دی سلام ماشوم توب نه مونږه په کور کې د تربیجو د رایج کوو د مثلا همه غس انگیزه ورکوو کنی هغه ماشوم ذهن پاک ده کنارینه ده خزینه ده ده هغه ذهن پاک ده هغه په دې موضوعات نه پیږي خدا مون غټان او سره ته د انگیزه ورکوو همه غد چې مونږه د لامه انگیزه سره راغټو ست دی جلی حق ده ده او د حلق حق ده ده جلی باید همیشه خاموش ووسی جلی حق نه لري زرق خپلو چت کې زه په ډیری مواردو کې په ډیری ځایو کې ما لیدلې دي چې ډیری نجونې د دې موضوعاتو قرباني سوي دي یعنی دوی د خپل ژوند په اړه مثلا تصمیم نسي نیولی او کورنۍ ته ډیره په دې کې تصمیم نیسي ځکه هغوی ته د صلاحیت نه ورکول کېږي. سره له دې چې مونږ شکر الحمدلله مسلمان یو او هغه اسلامي موضوعات هم بیا دلته مثلا په ځینو مواردو کې مونږ په نظر کې نه نیسو بیا هلته مونږ فرهنګ کلتور دود دستور کلچر ته مراجعه کوو د هغه نه بیا استفاده کوو خو په هر شکل سره مونږ غواړو چې ښځه له حق ماشومتوب نه منزوي کړو او له هغه ماشومتوب نه د دې د ژوند دایره یې ورتنګه کړو او د دې ذهن په همغه شکل سره عیار کړو چې بله ورځ هغه هم مور کېږي د هغه هم په همدې انګیزه باندې چې مور ده کړې روزلې ده همدا انګیزه یې ورکړې هغه هم بیا راتلونکی کې همدغسې انګیزه لري او د زوی او د لور ترمنځ متفاوت چلن تر سره کوي.
بله، کله چې بیا د واده مرحله تر رسیدي کله خواستګار راځي مول دینه پوښتنه نکیږي چې آیا دا نفر چې راځي دا ته غواړي نه غواړي، د هلته هم دې ته د یو جنس په سترګه باندې کتل کیږي، البته د خلکو په خبره. دلته بیا څنګه ده؟
چې ډېری مواردو کې ښځینه تصمیم د دې نه لري له دوی نه مثلا پوښتنه نه کوي، په داسې حال کې له نګاه د شریعت نه هم که مونږ ووایو په شریعت کې هم ویل شوي دي چې تاسو باید له خپل لور نه پوښتنه وکړئ چې آیا هغه راضي ده که نه ده، ځکه تاسو نه یاستئ چې له طرف مقابل سره ژوند کوي، بلکې ستاسو لور ده چې له طرف مقابل سره ژوند کوي. نو د هغې نظر شرط ده چې باید پوښتنه وسي. خو بیا دلته مونږ شریعت بیا نه منو، بیا دلته مونږ هغه خپل پښتني دود دستور کلچر ته مراجعه کوو، وایي چې نه دا زمونږ فرهنګ نه ده، دا زمونږ دود نه ده، دا زمونږ کلچر نه ده، دا مونږ که بس یو څه وکړو نو مونږ پورې خلک خاندي، مونږ پورې ولس خاندي. زما ډېرې ملګري دي چې د دې موضوعاتو قرباني شوي دي. زه هره ورځ وایم که چېرې تا په سر کې خپل غږ اوچت کړی وای چې زه دغه سړی نه غواړم، نه غواړم چې ژوند وکړم، نن به نه ستا ژوند خرابه وه او نه به دغه سړی ژوند خرابه و، ځکه دوی دواړه قرباني کېږي. یوازې دلته اوس نجونه قرباني کېږي نه، هلک هم قرباني کېږي.
په یو شمېر کورنیو کې چې بیا کله ودیږي، حتی د خسر په کور کې چې دا انګورمي دومره اجازه نه لري چې هغه ډوډۍ چې کومه دې ته اېره کړي راسي په دسترخوان کښېني، په شریکه له نورو سره وخوري، څوک پوښتنه هم نه کوي تا څه خوړلي که دې نه دي خوړلي. دلته بیا څومره بد تاثیر په کورني چاپېریال باندې لري.
په کلیو بانډو کې ما ویلې بیا تر ډېره دره وجونه ډېری دي، په ښارو کې خوله تر یوه حده حل شوې ده. خو بیا هم که مونږ پښتني کورنیو ته مراجعه وکړو، پښتني کورنۍ به ته نه یوازې په کلیو بانډو کې دا ستونزې لري، بلکې په ښارونو کې هم دا ستونزې دا مشکلات لري. ورځ تر بلې نور ستونزې نور مشکلات دا موضوعات رازیږوي. دا هغه څه دي چې همیشه باید یوه ښځه قرباني شي، دا هغه څه دي چې همیشه یوه ښځه باید د جنس په توګه استفاده سي او له هغې نه کار واخیستل سي. دا هغه څه دي چې له یوې ښځې نه د یوه ماشین په صفت استفاده کیږي، نه د یوه انسان په صفت، نه د یوه بشر په صفت. په داسې حال کې چې خدای جل جلاله انسان ته اشرف المخلوقات خطاب کړی ده، خو بیا هم مونږ که له شرعي لحاظه وګورو دا موضوعات نه منو، بیا راځو خپل دود دستور ته له هغې نه بیا استفاده کوو. مونږ دوه ځلې قرباني شوي، یو ځلې مثلا هغه موضوعات په حساب شریعت مونږ ته راکړي زمونږ کورنۍ نه راکوي، یو ځلې بل هم زمونږ هغه دود دستور څه ده بیا هم زمونږ کورنۍ په دې کې مانع ایجادوي او نه راکوي. خو که چېرې مونږ بیا هم هر څه مطالعه کړو، راځو دې ته چې زمونږ ناپوهي دا څرګندوي، زمونږ عدم مطالعه دا څرګندوي، زمونږ کم ضعفي او کم دانشي دا څرګندوي. که مونږ مطالعه ولرو، که مونږ دانش ولرو، که مونږ پوهه ولرو، که مونږ تعلیم کړی وي، نو به هېڅکله د زوی او د لور ترمنځ فرق نشو کولی. زه څلور ماشومان لرم، دوه هلکان دي او دوه نجونه دي. په سر کې زما د دوه هلکان نړۍ ته راتله، نو ما په دې باندې مېلمستیا مې جوړه کړه، ځکه دوستان هره ورځ راتلله او هره ورځ زه مزه یو غټه مېمانی به جوړه کړم، ټول دوستان ایزان به راوغواړم. هر څوک که مثلا توفه لري، هر څه لري ماشوم لپاره ده، خو زمونږ ستاسو فرهنګ ده، دود ده، کنه څه ماشوم چېرته پیدا کېږي، بیا دوستان راځي د هغې مبارکۍ ته او حتما یو څه ډالۍ په صفت ورته راوړي. نو د دې لپاره ما دواړه ماشومانو ته مې شوشش ونیو. کله چې زما درېیم ماشومه لور وه، نو مونږ دومره خوشحاله وو، هم زه او هم خاوند مې دومره خوشحاله وو، دومره خوشحاله وو چې حد نه شم ویلی. او یو شمېر کسانو ما ته ویلي زه چې مصروفه یې وخت نه لري، زه پرېږده مه کوه دې موضوع نه تېره شه، د دې مېمانۍ له موضوع نه ویلې نه. یو ورځ که زما لور غټه سي او دا موضوع یاده سي چې ما خپل زامنو ته مثلا داسې یو مېلمستیا نیولې وه او دې ته مې نه ونیولې، نو ما ته به وایي چې ولې زما ګناه څه وه چې نیول دی ما ته دی ولی نه نیوله، یعنی زه چې لوی وم ما ویل زه هیڅ کله نه غواړم چې خپل ماشوم انګیزه له همدې ماشومتوب نه خرابه کړم. څه مې چې غوته کړې دوی ته یې هم کومه
له خپلو تجربو نه هغو کسانو ته چې دوی له هغه ماشومتوب نه د لور ځپل پیلوي تر هغه چې له کوره یې وځي په بل کور کې بیا یو بلا ستونزې ګوري، تاسو څه وایئ ورته؟ خپله د خپلې کورنۍ مو یو ډېر مثبت مثال تاسې وړاندې کړه، له خپلو تجربو نه بیا څه وایئ دې خلکو ته؟
فرشته جان ما هوډ وکړ چې نویلې زه مور او پلار ته مې دومره څه کوم دومره څه کوم چې هغه کسان چې لس زمن هم لري کاشک مې دا لس زمن نه درلودی، خو یوه لور مې درلودی همدس مې درلودی.
بله،
ما خپل مور او پلار ته د ژوند ټول امکانات برابر کړه، حتی تر حجه مې ولېږله.
بله،
هر څه مې ور برابر کړله چې دا اوس هم ډېری کسان مثلا د دې دا وایي چې کاش موږ هم همداسې یوه لور درلودی.
بله،
زه ځکه ما ته لونې ډېرې بازې کړې ځکه جلۍ ډېره یوه لطیفه ډېره یوه مهربانه ډېره یوه ښکلې فرشته ده چې د خدای له خوا نه هرې کورنۍ ته یعنی دا خدای نه ورکوي، دا یوه ډېره قیمتي تحفه ده چې د الله له خوا نه انسان ته ورکول کېږي. نو موږ یې باید ډېر زیات قدر وکړو او همیشه د خدای شکر ادا کړو چې دومره ښکلې هدیه یې موږ ته راکړې.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
سلامت دې مننه.
خود داسې کسان هم شته چې دوی د هلک او جلۍ تر منځ توپیر نه کوي ځکه دوی د اسلام د دین په اکله معلومات لري. په همدې اړه د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي لمونږ سره غږیدلی دی.
زموږ غوښتنه دا ده چې لطفا د خپلو انجونو او د خپلو هلکانو ترمنځ توپیر مه کوئ، ځکه د اسلام مقدس دین دا ویلی دی چې تاسې حقوق ورکړئ هم جنکو ته او هم هلکانو ته. نو هغه حقونه چې د اسلام مقدس دین د هلکانو او جنکیو ته ورکړی دی هغه کافي حقونه دي، هغه داسې حقونه دي چې هم جلۍ پکې خوشحاله کیږي او هم هلک پکې خوشحاله کیږي. ولې متاسفانه چې دغسې مسایل زموږ او ستاسې په ټولنه کې نشته او دا د دغسې بدبختۍ او درپدریو سبب کیږي. کله چې په یو کورنۍ کې نارینه اولاد پیدا کیږي یا کله چې په یو کورنۍ کې ښځینه اولاد پیدا کیږي دا هغه د خوشحالۍ د ورځې نه یا د دوی د پیدایښت د ورځې نه همدغسې یو توپیر وي. مثلا که چېرته په یو کورنۍ کې جلۍ پیدا شي نو دومره ورته خلک خوشحاله نه وي، ولې که چېرته هلک پیدا شي بیا ډیر زیات ورته خوشحالي کوي. مثلا د هلک د پیدا کېدو په درېیمه یا په شپږم ورځ باندې د شب شش په نوم باندې یو پروګرام نیسي، یو محفل نیسي چې ټول د کورنۍ خپل خپلوان پکې راټولېږي، ډیر خوشحالي کوي. مثلا سندرې پکې ویل کېږي، نور داسې ډېرې قصې پکې. ولې تر ډېره داسې کورنۍ ما خپل کتلې دي چې حتی په دې شرمېږي چې ووایي چې زما کنې لور پیدا شوې ده. نو دا هغه مسایل دي چې د ماغه لومړیتوب نه یا د انسان د پیدایښت له ورځې نه دغسې تغیرات یا دغسې بدلونونه د انسان په ژوند کې پیدا کوي او بالاخره دا بیا کله چې ښځینه او نارینه دواړه یعنی مطلب ښځینه پیغله شي او نارینه هلک چې دی مثلا دا ځوان شي دا بیا په هغه وخت کې ډېر زیات مشکلات پیدا کولی شي. مثلا کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کولی شي. په هماغه کور کې چې کله هغه جلۍ پیغله شوې وي نو هلته هم ورته په سپکه سره کتل کېږي، یا مثلا په ډېر یو عادي په ډېر یو ناچیزو مسایلو باندې مثلا جلۍ خفه کېږي، یا هغه ته هېڅ داسې یو واک نه ورکول کېږي چې هغه دې په خپله خوښه باندې واده وکړي.
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416401. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښې چاري.
آزادی ملمه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت هاروانیم. د ازری رادیو د نن ورځې میلمه مو شای په تاسو کې اکثر اوریدونکي و پیژنې، لنوم او ژغ سره شاید آشنا و وسی، ل د مغشتي دي چې په پایل کې خپل ځان در و پیژنې.
زه خو خانجان الکوزی ما د میرجان الکوزی زوی او د کونړ په ولایت کې د سرکانو په یو سرحدي ولسوالۍ کې چې دیورن ته چیرما د نواپاس لاندې پرته ده، دیر لسوا او یو دیرشم کال کې، البته په یو متوسطه دیقانی کورنۍ کې زیږیدلی یم. او زما پلار په هغه وخت کې چې زه لا ماشوم وم، د یو کورنۍ جګړې یا کورنۍ شخړې په نتیجه کې شهید شوی او مړ شوی، او زما پالنه زما تره ته پاتې شوله. بلاخره زه مې تره رالوی کړلم او د سرکانو په ولسوالۍ کې وم. تره مې هم په هغه وخت کې یو تجار پیشه سړی و، د لرګو او د تجارت یې کوو. د کونړ په سیند کې به دکانداری کوله، او بلاخره دغه باګرامي او پلی خمری او دغه ټوټې چې پخوا انحصار او د وزارت تجارت سره د دې نمائندګي په کونړ کې لرله. او زه په داسې یو متوسطه کورنۍ کې رالوی شوم، نو هغه خپل ابتدایي مکتب مې د سرکانو په ولسوالۍ کې په سرکانو په ابتدایي ښوونځي کې سر ته ورسو. د لیسې دوره مې اسدآباد په مرکز کې په د عمرا خان په لیسه کې پای ته ورسوله په 1955 کال کې، او بیا هملته د ښوونکي په حیث باندې وګمارل شولم. نو د هغې نه وروسته چې بیا دغه تحولات رال، تحولات کې د 1955 کال په تحولاتو کې بیا زه د سرکانو ولسوال وم. د هغې نه بیا کابل ته رالم په 1958 کې، د آریانا د مطبعې رئیس شوم. د دغه داخلي کشمکش په نتیجه کې بیا زه په 1958 کال د قوس په میاشت کې د وخت د حکومت د حفیظ الله امین د طرفه نه زنداني شوم او په محبس کې وم. نو تقریبا درې څلور میاشتې محبس تیر کړو، بیا د روسان چرال زه را ووتلم.
الکوزی صاحب، د ثور کودتا وشوه، تاسې ولسوال شوئ، په هغه وخت کې معمول دا و چې څوک به په ګوند کې وو نو هغوی ته به مقامونه ورکول کېدل، تاسې هم په ګوند کې وئ؟
بله، او بدون د شکه چې زه په هغه وخت کې چې په مکتب کې وم، د بعضې انقلابي کړیو په واسطه باندې، خصوصا زما یو د ترزیو محمد آیان آیان چې هغه د ژورنالیزم د پونتون نه فارغ شوی او په وزارت اطلاعاتو فرهنګ کې په هغه وخت کې په خارجي نشراتو کې د انګلیسي په برخه کې د ژورنالیست و، نو د هغه په واسطه باندې همداسې جذب شوی و. بیا زه عمل ته وم، چون بیا ولایتي کمیټه جوړه شوله، په ولایتي کمیټه کې هم زه وم، په ولایتي کمیټه کې بیا نو زه ولسوال شولم. او بلې، او زه په دغه حزب کې وم تقریبا. بیا وروسته نورې چوکۍ هم چې روسان رالو زه والي وم، ولایت مې هم کړی دی. د تڼۍ په کودتا کې چې مشکل پیدا شو، بیا زه بندي شوم، دوه نیم کاله په محبس کې وم.
په کودتا کې مو برخه درلوده؟
نه، تعصب سبا زه ملکی سړی وم، خو کودتا کې نه لرل، خو هلته د خلقانو پرچمیانو په منځ کې یو سلسله تضادونه و. بیا خصوصا دغه پښتانه ډله د خلقانو، هلته دا فرید مزدک و، نجم الدین کاویانی و، دغسې خلک و په هغه مرکزي کمیټه کې، وکیل وزیر خارجه. نو زه په هغه وخت کې نیاز محمد مومند و، هنر غیرت و، دا زما ملګري و، امیر صاحب کاروال و، د دوی سره لږ شانتي نږدې وم. نو زه هم اصولا بندي کړم، ځکه چې هلته سالم احمد زیر، دستګیر پنشیری، نظر محمد و، آریان و، داسې ډېر خلک بندیان شو. نو زه هم د یو ملکي، زه په ولایت په کابل په شاري کمیټه کې وم، او بلاخره زه هم بندي شولم.
بیا تر کله
بندیان؟ تر اسلامي انقلاب، تر مجددي سه، تر راتګه پورې.
امغه دورې په ارتباط راته وایست، څنګه دوره وه، شرایط څنګه ول په هغه وخت کې؟
ولا شرایط خو الته خو یو خاصه نظر او خاصه تیوری و موږ د یو خاص فکر د فار راغلی چې الته وطن دی دلته خدمت دی دلته سرتیرشه زحمت کشان دی طبقه کارګر ده مګر موږ چې بیا دا داخلي کشمکش د خپل حزب ولیدو چې موږ په حزب کې متاسفانه اول هغه په دوه برخو ویشل شو پرچمیان شو هغه وشړل او حافظ الامین خپل یک تازی شروع کړل داسې یو مشکل راغی بل اخره هغه داخلي تضاد دومره تور سي د چې نور محمد ترکی په خپل باندې بالغ کې خستل شو او هغه چې دوی وته نو کورې ویلې پلاری ورته وی هغه ملک نو داسې زه خو په شخصا خپل چې داسې ومه گرچې په پاکۍ او په صفایي کې د دغه خلکو هیڅ نو شک نه لرم ځکه زه پخپلم وروسته چې مې بیا تجارت شروع کړ تر هغه وخت پورې کابل کې حتی کور نه درلود سره دې نه چې یو تر مې دومره ډېر بد ژوند نه لرم یو لس دولس تجربه ځمکه هم لرله په کونړ کې چې هغه ډېر ښه ژوند و زمون اما بیا هم موږ داسې پاتې یو چې تقریبا څلور پنځه کاله ما ولایت وکړو نور مسایل خو هلته ارمانونه مقدس و مګر اشتباهات هم وشول ډېر متاسفانه پاکو لاسونه پاکو دی کې چک نشته ما د جامع نشناخت او بعضی مذهبي مسایلو سو دینی مسایلو سره احساساتي برخورد د دې باعث شو چې غلار خلک تعقیب نکي او ناکام شي
بل تجارت تم بیا کله مخه کړه
او تجارت چې کله زه دیارلس سوه یا کال کې راخلاص شوم بلاخره د مجاهدینو داخلي جنگونو شروع شو نو اماغ از ما تر دې خدای وبه هغه به ما ته دا هدایت وکړي چې زه ستاد نور په سیاست کې نه غواړم او ته باید هماغه پخوانی جواز او خبرې را شروع کړي نو بس هغه هم داسې په قرار قرار را شروع کړو یو څه مالونه هم راوړل
د مجاهدینو وخت و ځکه چې تاسو وخت په دې وخت کې خو ډېره ګډوډي وه تجارت څنګه مسایله وه
ولا ډېر مشکلات وو په ډېرو سختو باندې پنځوس ځم اخاذي ورکوله یو مال چې بهم راوړو د شمال نه هغه به هم په غزنی باندې په بامیانو راوړو بیا به هم د بامیانو د غزنی د لارې نه دلته په وردګو راوړو په چار آسیا بیا به هم په چار آسیا تېرو داسې لاندې سروبي ته بس دا چې به هم رسوو حتی کله کله داسې وو چې په بل موټر کې به هم پسې بوجۍ د پیسو ډکه کړې وه ارې پوستې ته چې به تللو بس هلته به هم پیسې ورکولې نو ډېر زیات سخت و خو بله لار نه وه بیا ورو ورو پاکستان ته دغه شلو د دې ځنه بس پرزې او بعضې سپیر پارټو دا شیان دغه کول کله چې طالبانو اوله مرحله راله نو یو څه نظم برابر شو یو څه دغه شو بیا زه ایراد ته لاړم هلته مې دفتر شو او په ایراد کې مې تقریبا د دغه وخته پورې اوس لږ کاروبار کوو نو بیا د هغې نه وروسته چې جمهوریت شو هم په ایراد کې زمونږ کاروبار و مالونه هم راتللو اکثر بس به دل ته پاکستانی تجاران هم راتل په غوی باندې خرڅول
تجارت هم کله ډیر وغوړی په کومه دوره کې
ولا تجارت خو په مجموع شکل کړ ګر چې ما د سی ډیر زات چې اشتباه ونی شي هغه عبدالرحمن الکوزی سره کله کله ما خلک پر ترکی هغه خبره نشته هغه خو ډیر لوی تجار دی خدای دی لري او زمونږ د ننګرهار دی زارګوش کوچی دی زه په قام الکوزی یم سرکاڼه یم په موږ الکوزی یو ولسوالي د سرکاڼو نو داسې ډېر لوی تجارت هم نه و کاروبار مګر دغه څه چې لږ شانتې ما بیا وروسته کې باید دا ووایم چې زه تحصیل مې بیا په برلین کې وکړو دلته مې دغه ولستو علوم اجتماعي بیا سیاسي اقتصاد دپاره لاړم برلین ته هلته مې یو دوه کاله تیر کړه نو دغه اقتصادي فکر مې درلود اقتصادي ذهن او دا تیوري او دا مسایل پرځن هغه پخوانی په اصطلاح سیاسي اقتصاد او غربي اقتصاد او د دې په منځ کې چې دواړه ماولستل نو یو څه لږ شانتې د افغانستان په اقتصادي مسایلو باندې پوهېدلم خصوصا دا د جمهوریت په مهال د کرزي په اولو مرحلو کې نو تجارانو داسې فیصله وکړله دا مشرانو دغه شو چې ته باید زمونږ مشر یې او دا ټول مسایل او ګمرکي او اقتصادي مسایل بیا دولت هم داسې لازمه ګڼله چې زه ورته مشورې ورکړم نو په دا شل کاله کې تجارت دومره ډېر زما بد نه و خو ژوند هم داسې نورمال تیر شو
د
تاسو ویل چې بیا مو په برلین کې زده کړې وکړي او یو وخت مو چپی افکار درلودل، د یو اقتصاد بل ډول و او کوم کاروبار چې تاسو کوئ د یو د نظریو خلاف دی، یعنی آزاد تجارت، آزاد بازار، اوس کومې نتیجې ته رسیدلی یاست چې کوم ډول اقتصاد ښه دی؟
البته هغه اقتصاد چې هلته مونږ ولوستو واقعا دی کې هغه ته سیاسي یا مارکسیستي اقتصاد ویو، او ګرچې فلسفه ما ولوستله په هغه وخت کې، نو سه جزو سه منبع، خو په هغه وخت کې مونږ یو خاص فکر لرو. اما وروسته د شوروي اتحاد د ماتې نه او د دغه یو حالت نه چې راغی، چې داسې یو سیستم په جهان کې راغی چې هغه هغه کلک اقتصاد او هغه کنډلی اقتصاد چې پرزن هلته لینینیزم په اصطلاح پکې ویل کېدو او نور خبرې وي، زما په نظر هغه په نړۍ کې او اوس په افغانستان کې خصوصا په افغانستان کې نه چلیدونکی و. نو ما چې کوم دغه غربي اقتصاد یا ماکانومي مارکیټ، نو زه دې نتیجې ته ورسېدلم چې د وطن جوړول په اکانومي مارکیټ کې غښتلي دي او دې ته باید لومړي اصول وضع شي، شرایطو ته مساعد شي، ګرچه شرایطو ته ډېر مهم دي، هم ذهني او هم عیني. په افغانستان کې متاسفانه چې ذهني شرایط هم ورته داسې ډېر زیات نه و مساعد، او عیني شرایط هم جنگ و بدبختي وه، ظرفیتونه موجود نه و. مګر دنیا چې ترقی کړې ده د آزاد بازار د لارې نه کړې ده، زه اوس دې ته معتقد سره یم.
علی کوسی صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې بیا د حکومت ته مو مشورې ورکولې د اقتصاد په برخه کې، د پانګونې او صنعت په خونو کې تاسو کله مرستیال کله سرپرست وی، همیشه مو دلته هم کار کړی دی. د افغانستان اقتصادي مشکلات په شاید تر بل هر چا تاسو ته زیات معلوم وي، په اوس وخت کې څه مشکلات لري افغانستان؟
مونږ په جمهوریت کې ساروان صاحب یو رقم مشکلات درلودل چې هغه جدا مشکلات و، اوس بیا جدا مشکلات لرو. د جمهوریت مشکلات لوی ننګونه زمونږ امنیت و، ډیر زیات امنیت هم نه درلود. تجارانو د خپل حتی بعضې بانکونو د خپل عوایدو 50% په خپل امنیت باندې مصرفول، او عادي تجارانو د 10-40% پورې د دوی عواید د دوی د اولادونو په تامین امنیت باندې او په زری موټرو په دې مصرفېدل. لویه ننګونه بله دا وه چې ډېر زیات بد فساد موجود و، او ډېر زیات هیڅ نه وه، هغه حقوقي او قانوني سیستم نه و موجود. هر شی چې و یو سړی د سره شریکېدو، او دا تاسو ته معلومه ده، د افغانستان خلکو ته معلومه ده چې تېر حکومت ښه شیان هم لرل، یو خارجیان راغلل کومکونه یې وکړل، یو څه بازسازي وشول، افغانستان تقریبا آباد شو، 20,000 کیلومتره سړک جوړ شو، بیرته وران شو. خو په هر صورت د دې ټولو لاسته راوړنو سره ډېر زیاته لویه خلا دا وه چې یو واحد مقتدر مرکزي حکومت نه و، او هر څوک د خپل پاچا او د خپل ځای پاچا او ځان لیوا. نو دغه تجاران ډیر زورول، مونږ باید درې څلور ځای پنځه ځای محصول ورکړی وي، تیل هم راوړل، شمال کې چې تیلو د یو چا په لاس کې و، په غرب کې چې تیلو د بل چا په لاس کې و همدارنګه. نو دا ډېرې لوی ستړې وې، اوس د دغه ستړو نه خلاص شوي و، فساد هم نشته او دغه هم نشته. خو د هغې په څنګ کې یو کاذب و که هر رقم سره یو اقتصاد و چې هغه د حجم په لحاظ باندې ډېر زیات و. یعنی تاسو فکر وکړئ چې موږ په هغه وخت کې خالي واردات د کال 15 میلیارده ډالر راوړل، نو اوس هغه ستونزې حل شوې دي، خو نورې ستونزې راغلي. هغه نورې ستونزې زمونږ بانکي ستونزې دي، زمونږ بعضې قوانین چې د پخوا نه پاتې دي او هغه پخوا نه تطبیقېدل، او بالاخره د نه تطبیقېدو په نتیجه کې فساد ته تللي و، نو هغه اوس دوی تطبیقوي په زور باندې، او د هغې د تطبیقولو فشار په خلکو راځي، پرزن محصول جگیگی، مالیه جگیگی، دوی د عوایدو په خاطر دا کار کوي. او بل فساد کاملا تقریبا د منځه تللی دی خوشبختانه، خو بانکي ستونزه ده، پیسې نه انتقالیږي لطرف کریډیټونه، دا مسایل. بل ډیره جدي ستونزه دا ده چې موږ د دنیا سره ټول روابط قطع دي. د افغانستان بدون د ایران او د پاکستان حکومتونه چې موږ له ویزې راکوي، یو ملک موږ له ویزه نه راکوي او ډیر زیات په ستونزو کې یو. نو دا نوې ستونزې دي. تفاوت یې د هغې سره دا دی چې هغه جدا ستونزې وي، اما په هغه وخت کې یو څه دوران د سرمایې او همدارنګه کاروبار زیات و. اوس نو دې کې هېڅ شک نشته چې کاروبار کم شوی دی، خارجي کومکونه هم نشته، پیسې هم بلاک دي، نو سطح د ژوند راټیټه ده او نور هم د ټیټېدو خواته روانه.
که اوس بیرته ستاسو ژوند ته در وګرځو، د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایاست، څنګه دوره وه هغه دوره کله بیرته خپلې سیمې ته تللي یاست؟
بله، او ماشومتوب خو زمونږ د ماشومتوب دوره یو طلایي دوره وه. وروسته چې موږ ځوانان شولو، بدبختانه جنګونه شروع شو، حالات نور راغی. نو موږ د کونړ په ولایت کې ډیره ښه ولسوالي، د سیند په غاړه او ډیره سرسبزه ځمکې، باغونه او دښتې لري. موږ ډیر ښایسته غرونه درلودل. موږ په ماشومتوب په هماغه ځای کې په کلي کې کلیوالي ژوند و. موږ رمې لرلې، زموږ پسونه و، زموږ پرزان مالداري وه، ځمکې مو وې، جراندې مو وې. د دې ټولو نه مو لذت او خوند اخیستو د باغونو نه. او د ماشومتوب دوره مو ډیره زیاته ښایسته وه. جنګونه نه وو، مشکلات نه وو، ولګه نه وه، خلک یو بل سره مینه ډیره وه. موږ په هغه وخت کې نوی زه په اول صنف کې چې داخل شولم، او د میا صاحب علیه رحمه یا میا صاحب مبارک په جومات کې به موږ درس وایو، ښوونځی هم نه درلود، مګر په هماغه جومات کې به موږ ډیر زیات خوشحاله وو، زموږ هم صنفیان زموږ ملګري. نو په هغه وخت کې په سرکانو کې یو عسکري قطعه وه، بیا هغه عسکري قطعه لاړه، بیا ژاندارم رال، پولیس رال، هغه د عسکري قطعې ځای مکتب ته ورکو، بیا هلته زموږ دغه شول، صنفونه شول. نو ډیر ښه چمن و، ډیر ښه د والیبال ځایونه و، او بالاخره ورو ورو راغټېدلو تر شپږم صنفه پورې. هغه دوره زمونږ په ژوند کې یو طلایي دوره وه. ماشومتوب و، مشکلات نه و، موږ د ژوند د پرابلمونو سره نه و مخامخ. زما تره ډېر مهربانه سړی و په هغه وخت کې چې زه لیسې ته لاړم. تقریبا ما ته امبر بایسکل اخیستلی و، په هغه بایسکل باندې به زه ګرځېدم، چې هغه وخت کې 3000 افغانۍ یو جریب ځمکه کېدله. اما موږ ته وکیل صاحب هغه ځمکه دغه اخیستې و. نو خوشحالي ډېره وه. بیا زموږ په کور کې زما په دغه کې زما ورونه یا تره زامن مې نور نه و، ډېر واړه و، اکثره مې خویندې وي. نو زه په کور کې ډېر نازولی وم، او ده را باندې ډېر پام کوو، حاجي صاحب پهلوان چې زما تره و. نو هغه ډېره زیاته بله ښایسته دوره وه. زه ورکوټی وم چې زه مې تره په شا باندې په اوږو باندې پورېستلم په جاله کې، او پاچا راغلی و. نو زه فکر کوم چې دا به د څلوېښتم کال نه مخکې خبره ای، دیارلسوه. او موږ هلته ولاړو، او ټول خلک ولاړو چې پاچا وینو. ډنډونه ورته ویل، هغه ډنډونو پاچا راغی، په موټر کې و، ولاړو، لاسونه جکړل، او موږ هم ولیدو. موږ ډېر خوشحاله و. بیا څو شپې ما پاچا په خوب کې لیدو، ډېر به خوشحاله و. نو کوټیوالی مو ډېر ښه و. د هغې نه وروسته بیا داود خان و. داود خان بیا زموږ کلي ته راغی، دا سرکانو ولسوالۍ چونو الکوزي و. هغوی ته ټوپکونه ورکړل، سیبر، چې دوی د دغه اشې په مقابل کې یا د سرحد په مقابل کې خپل سرحد وساتي. نو هغه ډېر زیات بل رقم وخت و، ډېر څه قومي سلسلې وې، رابطې وې. موږ بیا د سرکانو ولسوالۍ ډېره متمدنه ځکه وه چې یو طرف ته پشد دی، په پشد کې ټول سیدان دي، ټول علما و، ډېر متمدنه ځای، بل طرف ته سرکانو. نو دا دواړه چې و د دې خلکو په منځ کې هم ډېر ښه مناسبات و، زمونږ او د پشد د خلکو، د سیدانو، د پاچیانو. همالته موږ خانان درلودل، د کونړ خانانو، میرزمان خان دوی، د هغوی سره زموږ تګ راتګ و، د هغوی د زامنو سره، د هغوی په باغونو کې به موږ لوبې کولې. نو هغه ډیره ښه دوره وه او تیره شوله. اوسنی نسل ته هغه شاید افسانه ښکاري، اما موږ دپاره واقعا هغه یو عیني واقعیت و.
خصوصا د یو پاچا تک داسې یوې سیمې ته، دومره لرې غرنۍ سیمې ته تک، واقعا چې په هغه وخت کې به ډېره لویه خبره وه.
بدون د شکه خلکو جالې تړلې په سیندونو باندې، بیروبار و، ښځې نر مکتبونه راوتل، بیرغونه و، او سپینګیری مشران اتڼې کولې، او هلته نغارې او ډولونه وال کېدل. واقعیت هغه بیل یو حالت و. او پاچا براتو د نورګان نه چې د کونړ د ولایت لومړنی ولسوالۍ ده، د هغه ځای نه به راقرار کېدو، یو ځل به نورګل کې ښکته کېدو، بیا به څوکۍ ته راتو، بیا به نرنګ ته راتو، بیا به سرکانو ډنډولو ته نوابات، او همدارنګه بیا به چغسری ته، چغسری نه بیا په علي کفترو کې تو نورستان ته. هغه وخت نورستان د کونړ مربوط و، او هلته د کامدیش په سرحد کې یو ډېر غټ هوټل و، ظاهر خان به په هغې کې شپې کولې، ښکار ته به راتو. نو واقعا چې خلکو خاصه علاقه لرله د پاچا سره، او هغه وخت کې داسې یو دغه و چې پاچا څوک ویني بس د دوزخ اور پرې حرامېږي.
علي کوسی صاحب، تاسې سوداګري کوئ، تجارت کوئ، ځینې خلک وایي چې هر کار کوي په سوداګري کې ګټه نه کوي، خو ځینې خلک په ډېر لږ زحمت ډېر پرمختګ کوي، دا له چانس او تعلو سره اړه لري؟
خو یو خو هغه تیوریکي بحث دی چې تجارت دی او اقتصاد دی، او یو عملا په مارکیټ کې وجود دی چې مارکیټ کې یو څوک را لوی شي. ډېر لوی تجاران هغه دي چې کامیاب دي چې هغه په مارکیټ کې خپل وجود ولري، او دوی د دې اورکوټي تجارت نه د راکړې ورکړې نه د دوکاندارۍ نه شروع کی په قرار قرار، او بالاخره په دې باندې پوه شي، جنس وپیژندي، نرخ آر جنس باندې چې دوی کار کوي، که خوراکي مواد دي، که په سره تشه الکترونیکي، که مصرفي شیانې، اول باید په هغوی کې شناخت ولري ډېر جدي چې خراب شیان وانخلي، تاوان پې نه شي. ځکه چې په تجارت کې ډېر زیات لوی مشکل دا چې بعضې مالونه په خلکو پاتې کېږي، سرمایه یې ځي او دغه یې ځي. خو په هر صورت تجارت هغه څه دی چې هغه بند نه شکر دی، چې یو برخه به ته خورې، یو برخه به بل چاته پکې کار پیدا کیږي، او بل چاته به پکې زمینه سازیږي، ظرفیت به راځي، کاریابي به پیدا کیږي. نو دا چون د نبی علیه السلام دا طریقه ده او سنت طریقه ده چې په حلالو باندې وشي، په ښه کار باندې وشي، الله تعالی پکې برکت ډېر اچوي. نو ګر چې زمونږ ما مخکې وویل چې تاسو لوی کاروبار نه دی، زه لږ شانتي په دغه جمهوریت کې شل کاله ډېر زیات تجارت ته اوزګار نه وم، په اتاق تجارت کې تقریبا اتلس کاله مکمل اتاق تجارت بل ملي کې وم، د هغې نه بیا راغلم اتاق تجارت صنایع ته، دلته سرپرست وم او معاون وم، تجارتي معاون وم. او د اول ورځ نه یو اتحادیه د تاجرانو جوړه کړې وه چې د هغې رئیس وم. نو ټول کاروبار مې داسې په اصطلاح د خلکو په خدمت او په دغه سیانو کې تېر کړ، ډېره علاقه مې لرله د زابلي صاحب د اصولو سره، د زابلي صاحب د فکر او طرز تفکر سره، چې هغه د اقتصاد دپاره او د بازار دپاره، د سکتور خصوصي دپاره ډېر کارونه کړي و. مالې خوان راکو چې زه هم داسې شم چې خلکو وایي چې د خدمت کوي، دا د سکتور خصوصي دپاره منډې وي، د سکتور خصوصي اواز دی، دا د سکتور خصوصي مشکلات طرحه کوي. نو په دغه ارتباط زه لږ ډېر زیات مصروف په دې شوم. تنها زامن مې یو دوه درې کسان چې یو په سره شهزاده کې دی، یو دلته دوکان دی، کاروبار کوو، هم هغوی ته مې پرېخوستلی دی. نو تجارت په مجموع کې ښه شی دی، ښه کار دی، اما تجارت هم داسې هغه دغو خبره تعلی هم غواړي، داسې هم نه ده. کله کله داسې کېږي چې په سره تېر شه پرزنت هم دغه تېر کال یو کارټن غوړي په یو دېر شو، اوس په نور لستی، خو هغه چا سره چې دا په ګودام کې موجود دی هغه تاوان کوي. او داسې شوي وو چې یو وخت کې په ولسو یو دم دوه دېرش پنځه دېرش. نو کله کله دغسې خمو پیچ او زیګزاګ او حرکتونه په تجارت کې شته دی.
علي کوسی صاحب، که څه هم تاسې د ژوند یوه خاطره بیان کړه د ماشومتوب، که کومه بل خاطرم لري
اخر خبره تا کوم چې دغه داوود خان مرحوم په اخر کال کې چې به دغه کېدو د ملکېدو و پنځوس کې ته دغه کال په دی اول کې یا د کال په هغه بل کال په اخر کې د کونړ ته راغی. نو په کونړ کې په هغه وخت کې هغه په حزب دیموکراتیک خلق د دې دپاره چې دته وښیي چې کونړ کې دلته معلمین وجل شوي دي، خوانیانو دا کار کړی دا کار کړی دا کار کړی، یو بیانیه یې لیکلې وه. نو په هغه بیانیه باید دته چا ویلې وې، خو لغمان کې هم نه وویل شوي، په ننګرهار کې هم، په کونړ کې داسې برابره شوله چې ده د نوآباد پول افتتاح کوو. نو زه جسارت مې وکړو، تره مې هم راسو، دا نور خانان مو مخې ته شومه، دغه بیانیه مې ولوستله، ډېره زیاته تیزه وه په هغه وخت کې، او د ده نه دفاع هم شوې وه، او د ده ښه راغلاست ویل شوی وو په کونړ کې چې ښه راغلي وو. ده نو په هغه وخت کې د نوآباد پول افتتاح کوو د پاکستان په مقابل کې، نو هغه شانتې روحیې هم لرله. نو ما ډېرې احساساتي خبرې وکړلې او د تا ډیر خوشاله شو دی. نو په دې اخره کې مخ ماته راواړو چې ته ډیر ښه ځوان یې، زه خوشاله شوم چې په کونړ کې داسې ځوانان دي. خو زما هیله دا ده چې ملي فکر ولري، افغاني فکر ولري، د بل چا فکر ونه لري. نو ما د دغه وخت کې په نږدې نه ولیدو چې د څه رقم صدقه یې کوو، فکر یې کوو. په دغه وخت کې زه لږ ډېر د تاثیر لاندې مو، ځکه چې یېرېدلم د رئیس جمهور و خلک وویل داسې خلک وژني داسې. نو حاجي محمد سمکنی والي و، دوی لاړ ولایت ته، بیا نو هلته ډوډۍ جوړه کړې وه. حاجي محمد سمکنی ته ویلي و چې د دې ستا په دسترخوان کې د هغه ځوان ځای نه و چې هغه دې راوستلی وی دلته ډوډۍ خوړلې. نو ما پسې خلک ګرځېده زه راوستلم، بیا یې هلته ودرولم، د راته سلام وکړو. خو په هر صورت اوس داسې فکر کوم چې داود خان یو ملي شخصیت و، ظاهر خان هم ښه سړی و، هغه ښه دوره وه زموږ دپاره. مګر متاسفانه چې یا د دوی نه اشتباه وشوه یا د چا نه اشتباه وشوله، موږ په یو دریاب او په یو سیلاب باندې ورګډ شو چې تر اوسه پورې نه معلومیږو چې کوم ساحل ته به وځو.
ډېره زیاته مننه کور ودان علي کوزی صاحب.
بس نو تیره شوله، اوس دې زموږ رهبرانو مشرانو ته خدای توفیق ورکړي چې د ملي احساساتو تر سوري لاندې نه، د اسلامي احساساتو تر سوري لاندې نه خپل وطن جوړ کړي.
درڅ ختلم درته می وانه قتل وا مې بخا ختلم درتا میوانا قتل وام بخا غگد نشم درتا می دیر وجڑل وام بخا غگد نشم درتا می دیر وجڑل وام بخا بے وسا تدبیر چاری سپیا واڑ تقدیر قسمت تو رو مختو نہ مسلوا میں بخار